دا زجرړو د شپږو پچو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیداري د پنځن به پروس پر خپل اکسپانل لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمي کې د 15 میلیون بې وسله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان ایچ سی آر پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتو وړاندې کوي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لسولو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنې مخ کې په 12 سیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه و. د هالند پولیسو په روتردام شهر کې د دازو دوو پیښو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پر وختون او یو کور کې د دازو لقبل درې تنه ټپین شوې دي. د جرمني ډي پی خبري اژانس ویل چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي. د دازو د پیښو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. او ساجر اډو په منسنۍ څخه په 12 پښنې وی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وقتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ او فلا باران او تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلات کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند.
لا بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The stronger Ukraine becomes the closer we
د اوکرين پیاوړي کول مونږ د روسي د يرغل پای ته نږدې کوي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د موسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډې کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډې کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې موسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري ایجنټ د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره پکتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو له مخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وځپلې. ځایی اوسیدونکي وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تیر ماښام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیر سخت غلې او شل باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چې داغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکی ټول پزما کفرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیر زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټی چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیر زیاته غلې وشول ځکه پزما کمانی ډیر سپینه پرې وتله
د همدی ولسوالۍ د دې قانون ټوله د مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته ویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چی او برسیږي په هغه ولاړ کختونه تیر ما خام غلی او توپان لمنځه یوړل
زمون جوار پورې پانه پات نه شو او نه پورې پانه پات نه شو لا سخت غلی زمون کو منطقه وشول په زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانه غلی تخریب کړل دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستل او بس غلی کړو پټی کړو هغه ټول غلی او خراب نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو هر کال خواري او چې کوم هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختې ځپلې دي د بزګرانو او بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ایران حکومت د وینوي کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې خپل خاورې نشتي 15 میلیون افغان کډوال وباسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشنبې پر ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوي او شر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت لخپل خاورې د میلیونو افغانانو د استولو لړۍ پیلوي دغه حکومت د کورنۍ او چار وزیر احمد وحید د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی لوخا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري خاغلی وحید ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژربه د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامې له لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام پلي کېدو ته نږدې یو دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغل وحیدی و دودید و معلومات علم خواست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی در ایران در کورونه و چهار وزیر دست محل در سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوشمیر ایرانی رسانه راپور ورکده و چه در طالبان و لوقت رسیدو و روستا په تیرو دو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایراني پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نو موړی وي په وروستیو کې ایراني پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوري میشي
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د ورستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلی و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي رادیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر ومې نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینیز واکونه د روسیز واکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دا وایي د اوکراین پیاوړي کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولی شي خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي. دا د روسیې د بېرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 40 بې پیلوټه الوتکو له ډلې 40 شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز ویاندې ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش پاړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي د انجونو په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدی چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندیښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوریت نظام دی او په خوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژونکو بریدونه چې اکثره په د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندیښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې د مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن څیړنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې دواړخیز ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحدو ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه دی. د ویلسن څیړنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې دی او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکو ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نسته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نسته، فرشونه نسته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د دې خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان، دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بادونه هم ډېر دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمیر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرای سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
من محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ یم. تنظیم مدا جی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وای د مکتب دوه په مسجد کې وای. مشکلات مدا جی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو نه کلمان لرو مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي دا مرستې اوس امکانات راته برابر کړي باید مکتبونه راته جوړ کړي نو
اکبر جان دی مکتب وایو پرشونه او میزونو معلمان پرنځه کرا ته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا په کلمانو کتابچی نهسته
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې. تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونه سپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د بابرس ولایت غرمش ولسوالۍ دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غرمش ولسوالۍ ته ډېر د کمزور توګه راځي، بیخي هیڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما ژغ ازادي راډیو وړاندې کې و طالبانو لوړپوړو چارواکو ته زما ژغ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یې خو مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې د ګمرکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاختې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بره مو علاقې یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او بېزې راته مو وټي لکه په تېر حکومت کې چې مو وټي وې.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاړه ده. د انټرنیټ الی دی کمزوري دي. موږ تاسو داسې خواهش ته چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
بل منان عندي الله هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکوي. سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کالدارې کېږي نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي لکبل وسمهال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنځنبه پروس پر خپل اکسپانې لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 6 میلیون بیوسل افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې و. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورستیو کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه سازمان ویلي راتلونکي ژمي کې د 45 میلیونه بیوسل افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 90 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. یونیسیار پرون پنځشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتيار، تولک، دولاینا، لالو سرجنګل، پسابند او مرغاب لسلوي کې لمنځوړل شوې دي. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د ډاسو دوی پیشي پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبه په ورځ د یو پانتون پر وختون او یو کور کې د ډاسو له کبله درې تنه ټپیان شوې دي. د جرمني ډي پی اژانس ویلي چې پولیسو د ډاسو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډاسو د پیشو د سرنګوالي او انګیزي په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پر خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخ کړو ل کونړه یو راپور لور په کونړ کې او بشري سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مخکې ل کونړه دا راپور درلور چې حالت ژلې ورې دلې ده او د ژلې د طوفان له عمله په نارنګل سوالي کې زیان اوښته دي. خو په نارنګ ولسوالۍ کې البته یو نوې روغتیا مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسه لخوا پرانستل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عام روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نارنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوې تغذیه لري د غوډه پر خدمات او هغه مریضان چې غوې رواني مشکلات لري د هغه لپاره تداوی او همدارنګه غوې ته مشورې ورکول کیږي. او همدارنګه ورځ په حساب باندې 30-50 مریضانو پورې په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سروي او ټوله بودیجه شدید پر ځانګړي شوی 3 لک ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دویته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولې. اوس چې نوې روغتي مرکز جوړ شوی، له یادو ستونزو خلاص شوی دی. ځای اوسیدونکي محمد ابراهیم
دلته چې دا کلینیک راغلی دی، د دې سره د ډېرو خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي، او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زموږ نور هم حل کیږي، او دا خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي، چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میرا افغانان سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تاینه ورکوي دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدای شي څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلګلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو بېرته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره مسلمانې لري چې د یو خوري اولادونه ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې دست لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي کیږي یتیم ته ورولېږي کوم به وزر سره تکو کوي یو بل ته هدف زمونږ دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
bale ډاکټر صاحب دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبري استه په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثر کسان بیکار شوی دي، لداندو لري شوی دي، مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا ستوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اغا میرمنی تی سینگار بایکا و دیگو دکانو نمو ترلسول. تاسو چه فکر کوئی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکونه کار واخستلسی پا کور که نولسی پا تیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینه چی گردی، شمیر بای چوم رزیاد چی او بیا پایل بای چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خویندې چې هغوی نارینه نه لري، کله دي مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خویندو ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید خپل اولادونو د حلال کوم روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی، دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړی پیدا کړی. دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغه سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یا چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او غیت الله تعالی جوړه ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان واخسر شي د نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنی کوم کارونه چې ولډوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوانده د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخسر شي د نصاب ته چې وي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اړه ویلي وي مغرب کې چې زلزلہ وش خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شي وي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د نصاب ته باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شي وي چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده، موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل په موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوین چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت واجب باندې راوتلی. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د نصاب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روزي خلکو نه سوال کینو کې دلته د اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه به چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو د لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانه کې چیرته تار وشکیږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستخبار وایو، او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکیږي نو دغه دانه کثافتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغلو کې افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږه راتلونکی دی، زمونږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غی کې راونیسي او دوی یو خي ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول چې دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لدی، هغه که علم لري، که استعداد لدی، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی نداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف ته چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو ته پیدا شي، به مریضان نو ته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیون زتنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو که ملت وکړو حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپله دغمره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپله یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیر کې واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، دا هغه نور کډرونه دی، هغه را وصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راضي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هواد کې د وېد علم د وېد استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لاري او خارته لاړم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کوم راوړ د موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغل هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړې چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر ویده په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وي تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بل خبرې راته وکړه رانوې رشوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو کچرته وغوړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کده شي بازو کورو کې دا څه نوي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کده شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاری کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد روان حق دی چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو. داسې کو د خپل پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر د پیغامات پروژې جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را نړی فلسفي طرف ته لاړ نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نشو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نشو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا سخین کو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره ده ستابل نه، زما ورته خو کې سبزی خو کې خدغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ای پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زړه زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر یم، اغه متاچ دی، اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 او دیر چې ادوی 2000 او 3000 علاقه 2000 2050 کې هم موږ تاسو او واده ته ورسېږو. دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بله وسیله لري. راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېواد هم جوړ شي. او الاقل هغه هېوادوال چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شی تقدیم کړی وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، هغې زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې د افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
قرآن چی ہاتھی مڑا سمکت گران نا نور علی نسوم خد گران نور علی نسوم سمع فخال دجلو هیریم فغمو کی آ میش گیریم فغمو کی آ میش گیریم کزستان سولم سپینا نکو چلائی کٹ مٹ پور ماں جوڑ دے نور دا ٹول خلق یا لکھا دوست علی جانان خپل زڑکا دوست علی جانان خپل زڑکا سماد کشر رواد دے شازر گری توری لملی دسمان راغ لگ ملا بپوہا تن ارگل شما شازر گری